عزیزای بر...
السلام علیکم، ستړی مشه. وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. د بخښنې د نړیوال سازمان نن د افغانستان په دریو ولایتونو کې په عام محضر کې د څلورو کسانو پر اعدام خواشیني څرګنده کړې ده. د بخښنې د نړیوال سازمان جنوبي آسیا د برخې دفتر په ایکس پاڼه کې لیکلي، په نیمروز، فراه او بادغیس کې د طالبانو له لوري په عام محضر کې د څلورو کسانو اعدام له بشري حقونو څخه د سرغړونو ادامه ده. دغه دفتر زیاتوي د طالبانو چارواکي د بشري حقونو نړیوال قوانین په بشپړ ډول په بې پروایۍ سره تر پښو لاندې کوي. له نږدې څلورو کلونو راهیسې چې طالبانو کابل نیولی دی، دا په یوه ورځ کې د اعدام تر ټولو لوړ شمیر دی. د جرمنی نوی حکومت پلان لري چې افغانستان ته د هغو افغانانو د ایستلو لړۍ پراخه کړي چې قانوني اسناد نه لري. د مسیحي ډیموکرات او مسیحي سوسیال ګوندونو د پارلماني ډلې مشر تورسن فرای د جرمني بیل ورځپاڼې ته ویلي، افغانستان او سوریه ته به د کډوالو د بیرته ستنولو لړۍ چټکه شي. ښاغلي فرای زیاته کړې، پروسه کال په اوړي کې د یو شمېر کډوالو د ایستلو تجربې وښودله چې دا کار ممکن دی. جرمني رسنیو د پنجشنبې په ورځ راپور ورکړ چې په دغه هیواد کې 240,000 داسې کډوال شته چې اسناد نه لري. د ښاغلي فرای په وینا، غیر قانوني کډوال باید هر ډول چې کیږي له جرمني ووزي او غوره بداوي چې لومړی په خپله خوښه لاړ شي. په دغو غیر قانوني کډوالو کې لویه برخه د افغانستان دي. د امریکا متحده ایالاتونو طهور حسین رانا هند ته وسپاره. دا هغه کس دی چې په ممبئی کې د 2008 کال د تروریستي بریدونو ترا بلل کیږي. د دغو بریدونو له امله 168 کسان وژل شول چې په دوی کې 6 تنه امریکایانو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د پنجشنبې په ورځ ویل، متحده ایالاتونو د هند هغو هڅو ملاتړ کړی چې د دې بریدونو مسؤلین عدالت ته راکاږي. ښاغلي روبیو زیاته کړه، ولسمشر ډونالډ ټرمپ ژمنه کړې چې واشنګټن او نوی ډیلی به د ترهګرۍ له نړیوالې بلا سره د مبارزې لپاره ګډو هڅو ته دوام ورکړي. هند په خوا هم له واشنگتن د پاکستانی طهور حسین رانا د ورسپارلو غوښتنه کوله، خو دا پلان چې کله ډونالډ ټرمپ ولسمشر شو، د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره د رانا د ورسپارلو ژمنه وکړه. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو لوړپوړی سلاکار سټیف ویتکوف روسیې ته تللی دی. د ازادي اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکز په وینا، ښاغلی ویتکوف په داسې وخت کې دا سفر کوي چې د امریکا او اوکراین ترمنځ په واشنگتن کې خبرې روانې دي او بریتانیا او جرمني په بروسل کې د اوکراین په اړه غونډه لري. د کرملین وایاند دیمتری پیسکوف د روسیې دولتي رسنیو ته وویل، د امریکا ځانګړی استازی سټیف ویتکوف نن روسیې ته ورسید. ښاغلی ویتکوف د شنبې په ورځ په عمان کې له ایراني چارواکو سره هم خبرې وکړې او د دې سفر په درشل کې دی په روسیې کې تم شوی دی. او روسیو الاصل امریکایی کسینیا کاریلینا چې په روسیا کې د دې لپاره زندان شوی و چې په اوکراین کې له یوې امریکایي مرستندویه موسسې سره $150 مرسته کړې وه، د تبادلې په ترڅ کې له بنده خوشې شوه. کاریلینا له آرتوروف پتروف سره چې د جرمني او روسیې دوه ګونی تابعیت لري او ادعا کوي چې حساس مایکرو الکترونیک مواد صادر کړي، تبادله شوه. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د پنجشنبې په ورځ په خواله رسنیو کې د کاریلینا د خوشی کېدو خبر تایید کړ. د روسیې امنیتي څانګې اف اس بي هم د پتروف د خوشی کېدو خبر ورکړی دی. د کاریلینا الوتکه په سیمه ایز وخت شپې شاوخوا 11 بجې د واشنگتن ډي سي بهر د انډریوس په هوایي ډګر کې ښکته شوه، چیرې چې هغې ته د هغې د کوژدنې لخوا هرکلی وویل شو. 33 کلنه کاریلینا چې پخوانۍ بالي نڅاګره وه، په 2015 کال کې متحده ایالاتونو ته لاړه او په 2018 کال کې د امریکا تابعیت ترلاسه کړ. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ. د خبرونو التم لوستلی شئ. نن په دریو ولایتونو فراه، بادغیس او نیمروز کې څلور کسان اعدام شول. په بادغیس کې د اعدام د صحنې یو شاهد وای،
هم دو نفرم بل یادیگ اونور وارسین و مختولین باز اونور برکودم از رو چند شلیک کردم با سر از اونو. دو نفر بوده و یک نفر سه نفر به قتل رسونده بود، باز یک دیگهش یک نفر به قتل رسونده بود.
د خیبر چارواکو ازادي رادیو ته تایید کړي چې د اپریل تر لسمې پورې د ای سی سی او نورو ناقانونو کډوالو د اوختل شو کډوالو شمیر تر 34,000 اوخته ده. یو افغان کډوال وای،
تقریبا دا سیوا هفته موږ ډیره سرګردانه تیر کړې، بالکل ډیره کورونا پاتې سو، غواګانې پاتې سو او هر څه سب سو، بس ټوکنې راکړې او اخوا ځای.
په پکتیا کې د اکمال تخصص د پروګرام د پیلیدو راپور هم درکو.
د تخصص برنامه پکتیا کې شروع کېدل د پدې معنا د چې دلته طبابت معیاري کېدل دي.
او د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ یو جګ پړی سلاکار نن روسیې ته تللی.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رابه شو. اول مطلب ته، د طالبانو حکومت د افغانستان په دریو بیلابیلو ولایتونو کې پر یو شمېر کسانو چې پټکو یې په وژنو تورنو په عام محضر کې د اعدام حکمونه تطبیق کړل. په فراه، بادغیس او نیمروز کې د دوی سیمه ییزو ادارو له خلکو غوښتي وو چې نندارې ته ورشي. عیني شاهدانو ازادي راډیو ته وویل په وژنو تورن کسان د مقتولینو د کورنیو لخوا د ټوپک په ډزو وویشتل شول. دوی وایي د طالبانو حکومت دا اقدامات د خلکو پر روحي منفي اغېزې کوي. جزئیات له فیروزي عزیزي اورو.
فراه، نیمروز او بادغیس ولایتونو کې د طالبانو د حکومت سیمه ییزو ادارو اعلان کړی چې د اپریل پر 11 پر کابو څلورو کسانو په محضر کې د اعدام حکم تطبیق کړ. د بادغیس ولایت د مطبوعاتي دفتر رسنیو ته په استولې اعلامیه کې په دې ولایت کې د دوی پټکو قصاص شوي کسان سلیمان د محمد رسول زوی، د تاګاب علم ولسوالۍ د چا جلال سیمې اوسیدونکی، او حیدر د مجنون زوی د درې بوم ولسوالۍ نخچرستان سیمې اوسیدونکي دي. په اعلامیه کې راغلي سلیمان دوه ښځې او یو نارینه، او حیدر بیا یو نارینه د کلاشینکوف په ډزو وسلی و. که څه هم موږ د اعدام شویو کسانو له کورنیو سره په خبرو بریالي نه شوو، خو عیني شاهدانو ازادي راډیو ته وویل چې دې حالت یې پر روحي سخت منفي اغیز کړی دی. د بادغیس ولایت مرکز قلعهناو یو اوسیدونکي او د دې پیښې عیني شاهد چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کړي نوم خپور سي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
ورسین قاتلین باز مختولین بر کدام از اینو چند شلیک کردن
بودی با تورن کسانو تا مختولین و کورنیو پر سرونو چو دزی وکری یوی دری کسان او بلی یو کس وجلی و چی دا حکم پر جاری شو دی را حد سوش و چی دوی و بخل شی دا قاتلین و کورنیو دا مختولین و وارسین و دوویل چی هر چو را پیسی هر چا چی غواری در کوی خودوی و نبخل بلتا افغانستان که دی مسائل و اروان سم آما پو هاوی نشتا و دا دول پیخی خام خا منفی قیسی داری.
په نیمروز ولایت که دا طالبان دا حکومت دا اطلاعات و کلتور ریاست هم پر خپل ایکس پانه خبر کردی خبر پانه که په همدی ورز پر وزن وزنه د یو تورن کس د اعدام اعلان کړی، او د سیمې اوسیدونکي ملکی مامورین او نظامی چارواکي په دې غونډه کې د ګډون لپاره بللی و. د نیمروز ولایت د زرنج ښار یو اوسیدونکي او د دې پیښې شاهد چې د هم د ورته ستونزې له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
دا حکم په همدې لوبغالی کې تر سره شو. د مقتول کورنۍ لخوا دا کس قصاص شو، د ټوپک ډزې پرې وکړې. د دې صحنې لیدل ډېر سخت و. یو انسان لخوا د بل انسان قتل ډېر سخت وي. هیڅوک نه غواړي چې دا حالت په خپلو سترګو وګوري. سمه ده چې الهي حکم دی، خو مهمه دا ده چې باید سم تحقیق وشي، عدالت وشي.
په فراه ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت هم په خپل ایکس پاڼه خپور کړي خبر کې ویلي چې څو کسانو باندې د اعدام حکم تطبیق کړی، او په دې اړه یې معلومات نه دي ورکړي، او نه هم په دې ولایت کې عیني شاهدان خبرو کولو ته حاضر سول. خو د ځینو راپورونو له مخې او د دې ولایت یوې اوسیدونکي چې له موضوع خبره وه او د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې په ولایت کې هم یو کس اعدام شوی دی.
ما هیڅ نن خپل ماشومان بیرون پرې نه خودل، ځکه د دوی په روحیې بد اغېز کوي. له خپلو همکارانو مې واورېدل چې نن سهار یو کس چې په یو قتل تورن و وی واژه. موږ ښځې د جمعې په ورځ هم کار کوو. سهار همکارانو ما ته زنګ ووهه چې نن تاسو مارکیټ ته مه راځئ، د دې چې د سټېډیوم او لارو امنیت نیسي، ځکه دا کسان اعداموي.
طالبانو په 2021 کال کې په افغانستان کې له واک ته رسیدو وروسته د دوی د اسلامي قانون د سخت تفسیر سره سم د اعدام او غړو پرې کولو په ګډون عامه مجازات بیا پیل کړي دي. دوی تر اوسه 10 کسان په محضر کې اعدام کړي دي. اعدام چې دوی قصاص بولي، د غچ اخیستونکي عدالت یوه بڼه ده چې تل د بشري حقونو سازمانونو د عمل له نړیوالو قوانینو او نورمونو سرغړونه او د 1990 لسیزې د طالبانو جبري او سختو پالیسیو ته ستنیدنې په توګه بللې ده. که څه هم د طالبانو د حکومت یادو سیمه ییزو ادارو او د دوی تر کنټرول لاندې د افغانستان سترې محکمې ویلي چې د رڼو څېړنو او عدالت د تامینولو په نظر کې نیولو یې په دوی دا حکم تطبیق کړی، خو ملګرو ملتونو او د بشري حقونو نورو ډلو تل په دې اړه شک ښودلی او په وار وار یې د طالبانو حکومت د یو سم عدلي او قضایي سیستم په نه درلودلو تورن کړای دی. دوی پر طالبانو غږ کړی چې دا ډول مجازات ودروي او د تورنو کسانو لپاره مناسبه پروسه، روڼتیا او اساسي اصول او عدالت پلی کړي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
وربشو له پاکستان د استل کېدونکو افغان کډوالو مسلې ته د خیبر یو انتظامی چارواکی د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویل دي چې د اپریل تر لسمې پورې د اپریل لومړی تر لسمې د تورخم په دروازې د اوختو افغان کډوالو شمیر لڅلور ډیر زرو څخه پورته شوې او دا لړۍ دوام لري. بل په لو په خیبر زولا کې پولیسو د افغان دکاندارانو او سوداګرو ثبت پیل کړی او د دوی د آبادۍ نقشې هم تیاری کړی دي. په دې اړه باندې د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال فرات شینوارې تورخم دا ریپورت لري.
د لند کوتل په موخاتی کېم کې موجود خیبر و انتظامی چارواکي عبد الغنی مشال ریډیو ته په یو لیکلي استولي پیغام کې ویلي چې د اپریل لومړی نیټه نه تر لسمې نیټه پورې په تورخم دروازه سبان دي څلور دیرش زره افغان کډوال ووختل او دا لړۍ لا هم دوام لري. په خیبر ضلع کې پولیسو افغان سټیزن کارت لرونکو دکاندارانو او سوداګرو ته ویلي چې پل زانونه دی درج کړي او افغان آبادیو نقشه تیارولی هم پیل کړي. کلی په کلی ګرځي او افغان کډوالو ته لدې سیمې د وتو وینا کوي. دا محل د پنجاب او سند نه زیاتره کډي را روان دي. لومړی لنډی کوتل موخاتی کیم ته ورځي او چې هلته ثبت کړي نو بیا د تورخم په دروازه افغانستان ته اوړي. په لنډ کوتل موقتی کیمپ کې موجود ځنې افغان کډوالو مشال ریډیو سره خپل احساسات صدا سي شریک کړل.
خان محمد مخورو له ټکسلین رالو او د شپې راوته نو اوس دلته راورسېدو تقریبا دا سی وافته موږ ډېره سرګردانه تیر کړې. بالکل ډېره او د شپې به هم زنانه د نورو کورونو ته لاړې. تقریبا څلور ورځې هلته تیرې کړې. بیا کله خپل کور ته او کله د بل په کور کې دام کول او په خپل غوډې سخت تکلیف کې و. کورونا پاتې سو غواګانې پاتې سو او هر څه سب سو بس ټوکنې راکړې او اخوځي.
دا اوس مونږ هم هلته ورکوټې کاروبار لږ شانتي خپل هم کاروبار کوو نو په دغه وجه باندې مونږ دا ټینګ خپل کاروبار پرېښې دي صرف خپل د افغانان وړونو د عزت په خاطر باندې. دا اوس مونږ سره دوه درې ګاډې دي. مونږ کډې راو راسو او کال د کاروبار وکړو. زمونږ نه کاروبار پاتې سبا زمونږ د پیوار کار چې کم ټیم راځي چې مونږ ته ټیم خودل دي چې دا راځي مونږ اوس لیندین د چا به مونږ سره حسابي مونږ به د چا سره حسابي دا خو مونږ نه پرېدي. که زمونږ سره د دغه ځای د ځای خلکو حسابي هغه خپل حساب خو را نوسلی هیڅ قسم د ځای نشته. دا پیل حال زه خپل یو افغان مهاجر یم خو ترانسپورټ کېم. پیل حال سره دغه سوچ دی چې زه سبا دا ورځ په مام راتلم کېده چې زه سبا راځم. ما سره د اوسېدلو ځای نه دی معلوم چې زه به چیرته پاتې کېږم زه به چیرته اړم.
د پاکستان وفاقي حکومت افغان سټیزن کارت لرونکو ته د مارچ یو دیرشمې نیټې مهلت ورکړی وو چې له دې ملک دی ووزي او پی یو آر کارت لرونکو ته د جون دیرشمې نیټې مهلت ورکړی. یو اندازې مطابق افغان سټیزن کارت لرونکو شمیره خواوشا اتلا کلا او پی یو آر کارت لرونکو شمیره بیا خواوشا څوار لسلاکا جوړیږي. همدارنګ په 2023 او 2024 کې د پاکستان وفاقي حکومت په امر بیا سنه د افغان کډوال هم له دې ملکا وستل شوې دي چې شمیره یې سبان دی ولاکا جوړیږي. د پنجاب او سنه د افغان کډوالو په زور د وستو راپورونه ورکړل شوی خو بیا په خیبر پختونخوا کې تر اوسه پولیسو د افغان کډوالو پر ضد کوم عملیات نه دي کړي او یوازې اعلانونه ورته کړي چې زر تر زره دی لدی صوبې هم په خپل خوخه وزي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور په دې ورستو کې ویلي چې په کار دی افغان کډوال په زوره لدی ملکا و نه وستل شي او پولیس دی د دوی پر ضد عملیات نه کوي. فرهاد شینوارې مشال ریډیو خیبر.
آزادي رادیو د افغانستان د خبرلانو مرکز وایي تر اوسه د افغانستان په دیارلس ولایتونو کې په تصویري رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو د نه خپرولو بندیز عملي شوی. دغه مرکز د اړیکو د او عدالت غوښتنې برخې مسؤل سمیه ولیزاده ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې طالبان په دې اساس کې چې په افغانستان کې دننه خصوصي رسنۍ له بشپړ سقوط سره مخ شي. جزئیات له سناکا کاراورو.
د افغانستان په دری ولایتونو کې د طالبانو حکومت لخوا په سیمه ایزو رسنیو د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو خپرولو بندیز له تازه راپورونو سره هم مهاله د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي له دې سره د محدودیت دیارلس ولایتونو ته وغځېد. د دغه مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې برخې مسؤلې سمیه ولیزاده ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې طالبان په دې هڅه کې دي چې یوازې په خپل واک کې رسنۍ فعالې او نورې سقوط شي.
همه اینها نشان دهنده یک برنامه
دا ټول د رسنیو او د بیان د ازادۍ په وړاندې د یو سیستماتیک پروګرام ښکارندوی کوي. طالبان په دې هڅه کې دي چې په افغانستان کې د نننه خصوصي رسنۍ له بشپړ سقوط سره مخ شي. یوازې څو رسنۍ چې د دې ډلې په واک کې دي خپل خبرونه ته دوام ورکړي.
این رسنه‌ها به نشرات خود ادامه بدن.
دا څرګندونې وروسته لاغې دي چې تازه د افغانستان د خبریالانو مرکز د اپریل په لسمه د یوې اعلامې په خپرولو سره وویل چې د طالبانو حکومت په جوزجان، زابل او پروان ولایتونو کې په سیمه ییزو رسنیو د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو د خپرول بندیز لګولی دی او په دې اړه یې اندېښنه وښوده. جوزجان کې یوې ښځینه خبریالې هم د نوم نه خپرېدو او د غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته د خبره تایید کړه.
طالبانو بیا هم په یو بل اقدام کې په جوزجان ولایت کې د ژوندۍ موجوداتو خپرول منع کړل او حرام یې وبلل او د دغو تصویرونو د استفادې مخه یې ونیوله.
یو شمېر افغان خبریالان او رسنۍ څېړونکي هم د طالبانو حکومت د اقدام د تصویري رسنیو د تړلو لپاره یو ډول هڅه بولي. په فرانسه کې مېشت افغان خبریال او رسنۍ څېړونکي زیرک فهیم ازادي راډیو ته وویل
په انزوري زو رسنیو باندې دغه ډول بندیزونه لګول یا لزیتول نه واجدا چی دا په تدریجي توګه باندې د خپلواک مطبوعات او د غټ خاموش کولو معنا ورکوي. په عین محل دا په دغه رسنیو باندې د خپل اقتدار د لزیتول او لدی سره جوخ د آزاد او خپلواک رسنیو په نشراتي سیستم کې یو ښکاره مداخله ده.
د کابل پانتون د ژورنالیزم پانزی په خوانې استاد او د نیویارک پر رجستر پانتون کې ملما سیډون کوي. حمید بیت الله هم ورته دا مطرح کوي. وای د طالبان حکومت غوړي په داشان محدودیتونو سره پر رسنیو د فعالیت کړي تنګه او تړل کې دوته اړې کړی.
د تصویر بندول په تصویري رسنیو د نویو محدودیتونو د غوې په کارونو کې د نوي خندونو د ایجادولو هڅه ده چې په تیرو تقریبا دونی ملسیزو کې په افغانستان کې وګړیدل او پرمختګ وکړ او تر ډیره خپلواک رسنۍ پاتې شوې. که تاسو تصویر ونه لري د تلویزیون معنا نه لري. یوازې د طبیعت او غیر ژوندیو موجوداتو تصویرونه باید تاسو تلویزیون نشي چلولی نو مجبوریږي بل اخره کار بند کړي.
خغلی بیت الله تصویری رسنی د افغانستان د مخالکو لپاره ډیره مهمه بولی ټینګار کوي چې د تصویری رسنیو محتوا ورته خد په هیدو ورده. نو ما وړه ادا کوي چې په همدې دلیل د طالبانو حکومت دا کار کوي ځکه په خبره د تصویر ثبوت تر ټولو قوي ثبوت وي. نو په باور یې دوی غواړي محدودیت ولګوي او تصویری رسنۍ په یو ډول له منځه یوسي. د طالبانو حکومت د 1403 لمریز کال د سمري په لسمه نیټه د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په نوم خپل نوی قانون اعلان کړ چې دغه قانون د ولسمې مادې په دریم بند کې د زیرو یا ساکه موجوداتو د تصویرونو پر اخیستلو او خپرولو بندیز لګیدلی دی. هغه مهال د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر ویلی و چې دوی به په تدریجي ډول په افغانستان کې د ژوندۍ موجوداتو د انځورونو د خپرولو بندیز قانون عملي کړي. طالبان د ژوندیو موجوداتو انځورونه د اسلام له نظره ناروا بولي خو مخکې د دې بحثونو په لړ کې په ټولنیزو رسنیو کې داسې یوه ویډیو لاس په لاس شوې وه چې پخواني جهادي قومندان او د طالبانو حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر پلار جلال الدین حقانی ته منسوبه وه او هغه پکې ویلي وه ګڼ شمېر عرب او جمع علما تصویر ناروا نه بولي. د اسلامي علومو یو شمېر عالمانو له ډلې د مصر له الازهر پوهنتون څخه فارغ ډاکټر محمد الله صخره هم ازادي راډیو ته ویلي وه چې تصویر او مجسمې هغه خاص حالت کې منع شوي چې د شرک او یا هم عبادت کولو ویره یې موجوده وي. طالبان په دې تورن دي چې په افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته یې هڅه کړې چې د دغه هیواد پر رسنیو پراخ محدودیتونه ولګوي او ځان سانسورولو ته یې اړ باسي. د افغانستان له خبریالانو د ملاتړ سازمان مشر حامد عبیدی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل،
د بیان د ازادۍ هغه اصلي او اساسي اصول چې اطلاعاتو ته اساسي او انتقادي ژورنالیزم دی، په تیرو څو باندې درېو کالونو کې طالبانو دا ثابته کړه چې دانش یې زغملی، نو ځکه آزادو رسنیو باندې محدودیتونه وضع کړل او ورځ تر بلې د دغو محدودیتونو په شمېر کې زیاتوالی راغی.
خو د طالبانو حکومت بیا تل ادا کړی چې د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د رسنیو ملاتړ ته ژمن دي.
facebook.com/azadiradio
د روختیا نړیوال سازمان WHO وايي په تیرو څلورو میاشتو کې په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو غزن مثبت پیخي د تیر کال د ورته مودي پرتله څلور چنده زیات شوې. د دې سازمان بیړنۍ کمیټې د پنځمې ورځ په خپل راپور کې د پولیو د وحشي ډول خپرېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او ویلې دي پاکستان کې چې د افغانستان گاونډي واده د پیخي دولس چنده زیات شوې. په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ هم تاییدوي چې ماشومان په پولیو اخته شوي او د بدن یو برخه فلج شوې ده. جزئیات په دغه رپورت کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د پیښو زیاتوالي اندېښنې راپارولي، یو شمېر افغان کورنۍ وایي ماشومان ګزڼ وهلي او فلج شوي دي. د پولیو یو قرباني ماشومه د غزنی ولایت د جاغوري ولسوالۍ اوسیدونکې ده. د دې ماشومې مور چې نه غواړي نوم یې خپور سي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل. خوست ولایت اوسیدونکی دا وایي د دوی د ګاونډیو یو ماشوم ګزړن وهلی چې ورنه زوریږي.
زموږ په ګاونډ کې یو کس و چې د هغوی کورنۍ مشرانو دا نه خوښولی چې ماشومان ته باید واکسین ورکړي، نو بیا د هغوی یو هلک د پلی په ناروغۍ باندې اخته شولو چې یو پښه باندې فلج شولو او تر اوسه پورې هم له دغې ناروغۍ څخه
دا افغانی کورنۍ په داسې حال کې د خپل ماشومانو له کړېدو ځوریږي او ورته اندېښمن دي چې د روغتیا نړیوال سازمان تازه ویلي چې افغانستان کې د پولیو مثبتې پیښې د تیر کال د ورته مودې په پرتله څلور چنده زیاتې شوې دي. د دې سازمان بیړنۍ کمیټې د اپریل په لسمه نیټه په راپور کې د پیښې د پولیو وحشي ډول په نوم یادې کړي او ویلي دي چې په پاکستان کې دا پیښې دولس چنده زیاتې شوې دي. د ډبلیو ایچ او د راپور له مخې لږ تر لږه نښه مثبتې پیښې په افغانستان او یو بیا پیښې په پاکستان کې ثبت شوې دي. دا سازمان خبرداری ورکوي چې د پولیو د خطرناک ډول ویروس به په 2015 کال کې هم د افغانستان او پاکستان لپاره جدي ګواښ وي. ډبلیو ایچ او زیاتوي چې د واکسین د کمپاینونو د نه تطبیق له امله دا پیښې اکثره د افغانستان په جنوب کې ثبت شوې دي، هغه سیمه چې د دغه سازمان په ټکو تیرو دولسو میاشتو کې د کور په کور واکسین کمپاینونه پکې نه دي شوي. په 2014 کال کې د طالبانو حکومت کور په کور د پولیو واکسین کمپاینونه بند کړل او دا پروسه جمعتونو او ځینو ځانګړو مرکزونو ته محدوده کړه. د روغتیا نړیوال سازمان دا هم وایي چې له پاکستانه د افغان کډوالو بیرته ستنیدنه په ځانګړي ډول سرحدي سیمو ته د پولیو د ویروس د انتقال خطر نور هم لوړ کړی دی. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې پاکستان د افغان کډوالو د اجباري استلو دوهم پړاو پیل کړی او هر ورځ زرګونه افغان کډوال افغانستان ته ستنېږي چې دا چاره د پولیو د خپرېدو خطر زیاتوي. ډاکټران سپارښتنه کوي چې ماشومان باید د پولیو پر ضد واکسین سي ترڅو له فلجېدو خوندي پاتې سي. د داخلي ناروغیو متخصص ډاکټر عطاالله سیام ازادي راډیو ته وویل،
پولیو یو ساري خطرناکه ویروسي ناروغي ده چې د ماشومانو د پنځ سبب کیږي. دغه وایرس د ککړو اوبو خوړو د لارې د ماشومانو هضمي سیستم ته دی او د کولمو د لارې څخه جذبېږي او د ماشوم د پنځ کېدو سبب کیږي.
نوموړی وایي دا ناروغي د یو ماشوم له غایته موادو بل ته انتقالیږي او نښې یې د بدن شدید دردونه او د عضلاتو کمزوري ده چې وروسته د بدن یوه برخه ناکاره کوي. د نړیوالې ټولنې له هڅو سره سره افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو ویروس پکې ماشومان لا هم ګواښي.
له خبرونو ور اخوا
د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ یو جګپوړی سلاکار روسیې ته تللی دی. سټیو ویتکوف هغه څوک دی چې سبا به په عمان کې له ایرانی چارواکو سره هم د امریکا د پلاوی مشري کوي. د عمان ته ترتګ مخکې په سن پیټرزبورګ کې تم شوی دی. جزئیات بل احمد شي بر واورو.
د آزاد اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکز په وینا سټیف ویتکوف په داسې وخت کې د روسي سفر پیل کړی دی چې د امریکا او ایران ترمنځ په واشنگتن کې خبري روانې دي او بریتانیا او جرمني په بروکسل کې د اوکراین په اړه غونډې لري. د کرملین میان دمیتری پیسکوف د روسي دولتي رسنیو ته وویل چې د امریکا ځانګړی استازي سټیف ویتکوف نن روسي ته ورسید. شغله ویتکوف په دشنبې پورس په عمان کې ایرانی چارواکو سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبري وکړي چې د دې سفر په درشل کې د پروسی کې تم شوې ده. د شغله ویتکوف د روسي د سفر د اجنډا په اړه رسنیو لښ معلومات ترلاسه کړي دي. شغله پیسکوف وویل د ټرمپ استازي سټیف ویتکوف کچرته لولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري بیا به نور معلومات له رسنیو سره شریک کړي. د روسي دولتي خبري اژانس تاس راپور ورکړی دی چې ویتکوف تر اوسه کرملین ته له یو نږدې کس کریل دیمیتریف سره چې د روسي د مستقیمو پانګونو د صندوق مشر دی لیدلې دي. تیر اونۍ دغو دواړو په واشنگتن ډي سي کې سره لیدلې وو او د دواړخیزو اړیکو د پیاوړتیا په اړه غږېدلې وو. د ویتکوف تر دې سفر یو ورځ مخکې د امریکا او روسي استازو د ترکیه په استانبول کې غونډه وکړه چې څنګه د دواړو هیوادونو ترمنځ روابط اړیکې کېدای شي. د استانبول تر غونډې وروسته داسې راپورونه خپاره شول چې شای بیرته د ډیپلوماټانو شمیرې په سفارتونو کې عادي حالت ته وګرځي. په 2022 کال کې چې کله د روسي له لوري پر اوکراین بشپړ یرغل وشو، امریکا او روسي د یو بل سفارتونو په ډلیز ډول ډیپلوماټان وایستل. د ټرمپ د ولسمشرۍ لپیل راهیسي چې شمنه یې کړې ده له ماسکو سره به اړیکې بیرته سمې کړي، دا دریم ځل دی چې ویتکوف روسیې ته سفر کوي. تیره میاشت د هغه لیدنه له پوتین سره د دواړو ولسمشرانو ترمنځ د ټلیفوني اړیکې لپاره لار هواره کړه. هغه په فبروري کې هم روسیې ته تللی و او د ریاض په خبرو کې د امریکا روسیې د پلاوي برخه و.
د پکتیا ولایت د ګردیز په اوځوي روختون کې په 50 بیلابلو طبي برخو کې د اکمال تخصص د بشپړولو برنامه پیل شو. په یاد پروګرام کې شامل ځوانان ډاکټران وایي په پکتیا کې د معیاري درملنې لپاره دوی ته د تخصصي برنامه پیلېدل مهم دي. سره له دې چې پورسته دوه لسیزو کې د نړیوال ټولنې په مرسته د روختیا د برخې تخصصي کېدو لپاره هڅې شوې، خو تر اوسه هم د افغانستان د خلکو ډیره برخه بنسټیزو روختیايي خدماتو ته لاسرسی نه لري. نور حال د نجیب الله الوخیل په دغه رپورت کې.
د پکتیا ولایت مرکز ګردیز په حوزوی روختون کې ځوانو ډاکټرانو لپاره د عمومي جراحي، عمومي داخله، د ماشومانو داخله، نسایي ولادي او اورتوپیدي په 50 څانګو کې د تخصص د بشپړولو پروګرام پیل شو. د پکتیا روغتیایي مسؤلین وایي د دې برنامې په پیلېدو سره به ځوانو ډاکټرانو ته په خپل سیمه کې د تخصصي دورې د بشپړولو فرصت برابر شي او په دې ځای کې به طبابت او درملنه هم قرار قرار معیاري بڼه خپل کړي. دا پکتیا د عامه روغتیا رئیس ډاکټر میراج ګل عادل مشال رډیتو ویل
پکتیا کې چې پکتیا زون کې الحمدلله اول ځل باندې د تخصص برنامه 50 څنګه کې 50 بخښونه کې رانستنن تر سره شو چې په دې 50 بخښونه کې یو عمومي جراحي بخښو څنګه و، یو داخله عمومي و، یو د اطفال داخله و، یو نسایي ولادي، یو اورتوپیډي بخښ. موږ خو د عامه روغتیا وزارت او د عامه روغتیا ریاست الحمدلله ان شاء الله کوشش کوو چې په نږدې وخت کې ورته دې لپاره هم تشکیل منظور شي او هم ورته وسایل واخیستل شي.
د پکتیا ډاکټران وایي دا چې په دې روغتون کې د متخصصانو شمیر لږ دی، نو دوی اړ دي چې خپل یو شمیر ناروغان د درملنې لپاره د مرکز کابل په ګډون ځینو تخصصي روغتونونو ته ولیږي. دوی په دې خوښي څرګندوي چې خپل تخصصي دورې د کابل او د افغانستان د نورو تخصصي روغتونونو پر ځای خپل سیمه کې بشپړوي. د حوزوي روغتون یو ډاکټر مجاهد حمیدی وویل
د تخصص برنامه په پکتیا کې شروع کېدل د په دې معنا ده چې دلته طبابت معیاري کېدل دي او هغه څه چې مونږه همیشه د دې سره مخامخ وو، ډیری ناروغان د مونږ د اورتوپیډي په برخه کې چې بدلته وو هغه مونږ ریپر کول، هغه به تلل په لاره کې به ساور کوله.
د ګردیز د حوزوي روغتون ډاکټران زیاتوي په اوس وخت کې چې تر ډیره طبي او ټولنیز مسلکونه تخصصي شوي، له دې 50 برخو سربیره د روغتون نورو برخو ډاکټرانو ته هم باید د تخصصي زده کړو فرصتونه برابر شي. د حوزوي روغتون یو بل ډاکټر نورالله وایي
مینده کې خدای دیو کې چې په نورو برخو کې لکه مونږ جریات فالرو، سیکرټری لرو، همدغه سي یورولوژي لرو چې مونږ دلته فال ډیپارټمنټونه لرو، په غوي کې وخت سره سره ځکه چې لوی پکتیا یو مرکز دی پکتیا، نو دوی برخو کې دلته افتتاح وشي.
د اکمال تخصص برنامه بیا د پکتیا په څنګلوري د خوست ولایت په تخصصي روغتون کې شاوخوا یو لس زمخ کې پیل شوې ده او لسګونو ډاکټرانو په کې خپل تخصصي زده کړې سرته رسولي دي. که څه هم د نړیوال ټولنې په ملاتړ په وروستیو دوه لسیزو کې په افغانستان کې د روغتیایي سکتور د تخصصي کېدو لپاره هڅې شوي، خو تر اوسه هم د افغانستان د خلکو ډیره برخه بنسټیزو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او ناروغان د ډاکترانو له کتنې او تجویز پرته خپل سری دوا درمل کاروي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.